کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه درنو اوریدونکو، اجمالاندې ما و دي ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. پاموکړی د دې سات مهمو خبرونو ته. مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولی صاحب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دیني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر 2021 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بې سایه شوي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي ریپورټ کې ویلي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبر تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازی هم ګډون کوي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تختول شوی دی. په سیمه کې سرچینو ازادۍ رډیو مشال څنګه ته ویلي چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوه شوي دي چې د پوځي افسر دی له ځان سره یې بیولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیانی د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. ښاغلي بلینکن پرون په خپاره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنیوا له کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه باندې نور تفصیل ولرو چې په کابل کې یو مشهور سلفي دینی عالم وژل شوی دی. همدارنګه د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 کال اپریل پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي. له دې سره د هغه افغانانو شمیر چې دا مهال په افغانستان کې کورنۍ بې ځایه شوي دي تر 6 میلیونو اوړي. همدارنګه بدام واوري چې د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو موساتو غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې نړېدلي پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهم نمایي کې نور بسته پروګرام لرو. نن د افغان جنو د مکتب ته نه تلو 300 ورځې پوره شوې. په نور بسته خپرونه کې به پر دې موضوع باندې او دا چې د نجونو د ښوونځیو نه پاتې کېدل به په راتلونکي کې څه اغېزې ولري بحث کیږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو ازادي رادیو ته غوږ کې او دا زموږ غرمنۍ خبری مجله پی اف سټډیو ده. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه سازمان په خپل یو تازه خپور کړي ریپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پېښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زما د همکارې په ریپورټ کې اورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجاړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې ژوند پکې وکړي.
حکومت دې راته کومک کې جوړ دي کې راته زه دې راته راکې زه خدای د پروسه کال راسره بیا په دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سرک په غاړه سومر پراتو هلته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګوډه لکه ناشته نه د موټر کې راسره ست نه د سرک کې راسره دلته پروت د خره په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیښو
کورونا لاس اور کړی دي د اوبو زیرمې لاس اور کړی دي.
مجنون د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی او په دې ولایت کې دی وی زورور زلزلې زیان مند دی چې د ژوند د سختو ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنیو توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلې دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسېدلې ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا له لاسه ورکړي دي اوبو ته ضرورت لري د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي د باران د پټېدو امکان نشته
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.3 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډی ټی ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې څه باندې 5.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري. 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي. 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان یې نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا له لوري کنګل سوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې وشل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تېره ورځ ناوخته په خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. دی رپورټ
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم د وژل شوي استاد او مشهور سلفي دیني عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځو ولایتونو سلګونو اوسیدونکو په کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تېرې شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومه شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اول په شهادت رسېدلی او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسمو وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون مسپخین په شهادت باندې رسیدلی و. البته موږ 10 بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلی و. دشمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وایي نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځنګړي ډول په قران او احادیثو کې پراخ زده کړې کړې وي. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله یې په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې تر څنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بېلابېلو وختونو کې دیني عالمان په نښه شوي دي. مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
و موریدل چې په کابل کې مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیر شپه په مرموز ډول وژل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورته نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي. طالبانو د نوي تعلیمي کال په پیل کې اعلان وکړ چې دا ښوونځي د مشرتابه له حکم سره سم تر دویم امر بند دي، خو د څو میاشتو په تېرېدو د دویم اعلان کوم څرکم نه لګېږي. دغه دریز افغان نجونې زده کوونکي ناهیله کړي دي او وایي تعلیم یې له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ همکار اسدالله لودین ته ویلي
دا لس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار استو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نه شته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هېڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټر سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به می څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سند ونه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، دکترا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې له شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه په کې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصوي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بېخي جدا موقعیتونه کې و، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فیلان دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتماً خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر، او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي.
فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، زموږ له همکار سره پر خوانځیو باندې خبرې کولې او په دې باندې اندېښمنه ښکارېده چې له تیرو لس میاشتو راهیسې خوانځي تړلې دي او دوی پرته له کوم واضح هدف او همدارنګه هیلې پاتې دي. تاسو موږ له ساده راډیو نه اورئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلي چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کوي. د دې تړون په اړه ویل شوی دی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګېدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات یې له احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل له صدر اعظم یایر لاپټ سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي خبریالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرایل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډېره مهمه ده. په دې کې شمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ داسې هڅې وکړي چې اسرایل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرائیل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا دی به نن د اسرائیل له صدر اعظم یایر لاپټ سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویلي دی چې دی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر باراک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی و چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه بهر شو او وی ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړي او په منځني ختیځ کې د ترهګري هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیځ ترمنځ د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرلپسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې له ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحده ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونوي ډیر ژر په خیبر پختونخوا کې د افغانستان او پاکستانی تولیدات یو ګډ نندارتون پرانستل شي. د خونی پیوی خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلاوی له پاکستانی لوري سره دغه نندارتون او یو شمیر نورو سوداګریزو مسایلو پاړه تیر ورځ نو وخت په کابل کې ناشته کړي. د خونی په حواله دوړ خو د پاکستان د خونو فدراسیون او د افغانستان د سوداګری او پنګونو خونی د ګډو تخنیکی همکاري او د چيات نندارتون له هر پلو ډیر ښه او د دوړو هیوادونو د سوداګرو په پاره کډون سره تر سره شي خبري کړي، خو په خبر پاڼه کې دغه نندارتون د نیټه او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا ناشته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې وخت نا وخت د ستونزو راپورونه ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په مشهد افغانستان باندې وی خبر پاڼه په خبرولو سره بیا ځلې لټولو هغو کسانو چې د فوریکس اپلیکیشن لاره د پیسو انلاین راکړې ورکړي کوي خبر ورکړي چې له دې وروسته په انلاین باندې دغه معاملې تر څارنه کړي. دغه بانک ویلي سره لدی چې دغه اپلیکیشن لاره د پولی راکړې ورکړې په تړاو دوه ونی وړاندې بانک خبر پاڼه خبره کړې، خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې دغه چاره ترسره کیږي. د افغانستان بانک ویلي دوی هڅه کوي چې دغه غیر قانوني کړنې د مخنیوي په موخه کسان تر پیژندنې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمتونه له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس سعودي ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 29 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1350 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1499 افغانۍ.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري، اقتصادي خبرونه مو اوریدل.
له خبرونو ور اخوا
کله خبری مسایلو دی خوارا شو، بیا هم په خبری مسایلو پورې اړوند نړیوالې رسنۍ لرو. ملالۍ بشیر یو شمیر نړیوالو رسنیو ته کتنه کړې ده او وګورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
لانګ وار ژورنال مجلې په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د مقاومتي ډلو لخوا د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مخالفت ملاتړ نه کوي. لانګ وار ژورنال زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د جګړې له ټولو شکلو غاړو غوښتي چې له یو بل سره خبرې وکړي. د لانګ وار ژورنال د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د فارن ډیسک په نوم یوې مجلې د پښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ د تاوتریخوالي زیاتېدو شاهدان یو او له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امکان تر حده همکاري وکړي. دا یوازینۍ لاره ده چې افغانستان کولای سي له ډیرو ازموینو سره مبارزه وکړي. لانګ وار ژورنال لیکلي خو دا به د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اغیزمنتیا محدود کړي او په افغانستان کې میشتي ډلې لکه د القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او نورو سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو د څارنې او بریدونو لپاره به د امریکا د پوځ او استخباراتو د ټولنې وړتیا کم کړي. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ډلو لکه ملي مقاومت جبهه، د افغانستان د ازادي جبهه او نورو ډلو په دیورستوي کې د پنشیر، بغلان او پروان په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې پر طالبانو خپل بریدونه زیات کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ بیا په خپل آنلاین خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځني شونځي او د نجونو د لیسو له تړلو 300 ورځې تیرېدو ته په اشاره یو مقاله خبره کړې ده. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت تر رسیدو یو میاشت وروسته طالبانو د هلکانو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو امر وکړ، خو د نجونو د منځني شونځي او لیسو د بیا پرانستلو یادونه و نه کړه. هیومن رائټس واچ زیاتوی چې د طالبانو دغه اقدام تر شپږم ټولګي پورې د انجونو پر زده کړو د بندیز په توګه تعبیر شوی او دا چې ورسته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د انجونو منځني شونځي د بیا پرانستلو اجازه ورکړه، خو منځني او عالی شونځي لا تړلی پاتې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د مارچ په 28 نیټه طالبانو ژمنه وکړه چې شونځي به د مارچ په 28 پرانیزي، خو په هغه ورځ د انجونو لیسې تړلی پاتې شوې او انجونی په اوښکو خپل کورونو ته ستنی سوې. د شپږم ټولګي څخه پورته انجونی اوس هم له زده کړو بې برخې پاتې دي.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د یو کلی خلک دغلته د نړېدلي پل د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې کیبلي پل بیرته ورغوي. د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلي پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یو اوسیدونکي قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه ورته ډیر مشکل جوړي کده پل جو خراب وي نمور مدام راځونی مشفه بدلته ولاړ یو اکثر ته د وخ راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردری باندې زو سایه مندیر د ولایت نو دا شخصي ایلابه سید چې موجود پل مرته جوړي دا مرته خو ډیر بهترین کار دی
د خلکو په وینا دغه پل وکاله وړاندې د جګړو پر مهال د ځای پر ځای شوي مایندې انفجار له امله په بشپړه توګه تخریب شو او اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي. د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب آغا میر وایي
سب مشکلات مواجه استن کې سب مردمو تیرې بیر کې میشه یاري دا افغاني
زموږ خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پر څه خلاص افغاني او له موټر څخه 500 افغاني اخلي او له سیند څخه یې پورې باسي. موږ د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ پل بیرته ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې سي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلي تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي ځکه پر دغه پل د 1.5 کلو خلک تګ راتک کوي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محب الله په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
پل خراب شوه تخریب شد
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونو تخریب شو. دا پل علي آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي. د دې پل تخریبېدو له امله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نه شو رسولي.
د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي او ډېر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
دغه پل تقریبا څه زیات اووه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره موږ څه ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و خو اووه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړه اوس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي سو یې راخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روز خوشاله به وي. زه ازادي راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دي بیخي لوړ شوي دي. له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل ګیس همداشان نور بیخي زیات لوړ شوي دي. اسلامي امارت نه مو غوښتنه ده چې باید دا ریټونه لکه ټیک کړي کله چې هلته موږ پرچوي ډېرې شوي دي چې ګورو پرچا ارزي کې پرچوي ډېرې شوي دي. باید دا پرچوي نورې کمې کړي ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بیخي زیاته پیسې خرڅ کېږي. باید ګمرک هم کم کړي ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي امارت غور وکړي. دا پیغام ته باید پوه شي. ډېره مننه. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې درنه شه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادعلي په ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا تر شاول په دا سړک سړي دا ډېر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوه چارواکو څخه دا غوښتنه چې دا سړک راته سان کړي ځکه چې موږ سره مریضان سره یې موږ تر ښاره پورې ژر تر ژر لاسرسی نه شو کولی.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. دا د مرستو د توضیح مو د یو ارګان بل ارګان په لاس دی بل مللي ارګان په لاس ورکړی وای یا مل بل چا په لاس ورکړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې وروره نه رسیږي. دا طالبان یو داسې وجې طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دي ولسوال یې تر عسکر وژی دي والي یې تر ولسوال وژی دي. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې وي څه په والله کې در کوره ورته را رسیږي. یو ورور یې طالب وي یو یې ملکي چې قاعده په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور ونی ولي دا داسې وږي خلک دي او داسې وږو خلکو په لاس کښې دی دا واک. نو هیله کوو د دا مرستندوی ادارو څخه چې یو داسې ارګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې د هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې وامو ولیدل. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تیره شپه مشهور سلفي دیني عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموزه توګه وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکي نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه اخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو شرایط برابر کړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستاني پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړې. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو لخوا دا خبر تایید شوی چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدراعظم سره نن داسې هوکړې لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایډن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخې کړي. بایډن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسېدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ورسي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان یې د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زوره ایستلي دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ کې ځای پر ځای کړي چیرې چې خلک نه اوسېږي. دوستانو څو شیبو کې به زما همکاره ملالۍ بشیر در سره په نور بس دی پروګرام کې وي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زما لالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله تړلي دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړی، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس دی خپرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. شرغلاس تورتوایم. لومړی پوښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. لمړی پښتنه به دا وکم چې تاسو ته بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وايي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لکبله شونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامون تاسو ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لمند تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورو د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې دی اجازه ورکړي د چې انجونی ولاړ سي مکتب ته. پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي وه چې نه دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نه ورکي، څه ویره لري؟ او دا بعضې سوالونه دي چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجونی مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې د سر پاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کم ویره سته چې د اجازه نور کې. څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې هم انجونی ډېر په اجابه تللې، یونیفورم یې ډېر منظم و، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت چې چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګي و، بهترین رنګ و، منظمه و، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه هېڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنه کړو، هغې موږ ته جواب راکړي، د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو. دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، منتظره پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاصه کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کېږي، د اګست په اګست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي.
بله، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکۍ آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسو د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس میلمنی ګډونوالو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د واس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تعویز نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. که د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان میرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي، نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي. او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي، نو دا د افغانو میرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده. او په شلو کلو کې چې کومو میرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډیری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضای رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه میرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کومې لوستې میرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو میرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان میرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
مننه آرین صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. سونیا جانې، تاسو د تورپیکې جانې خبرې واورېدلې. دغه د بشري حقونو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغو ښځو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي، او په دې تیرو شلو کلونو کې دوی لوست نه وای کړی او مکتب یې نه وای ویلي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. ستاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شدي سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي، همدغه پوښتنه چې د بشري حقونو د څار سازمان له دغو ښځو کړې ده چې که تاسو درس نه وای ویلي، مکتب مو نه وای ویلي، ستاسو ژوند به څنګه وای؟ همدغه پوښتنه زه غواړم له تاسو څخه وکم. مهرباني.
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي مش په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس وي. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټول موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ما ته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسوه، په ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیري رشته خلاصه کړله. آخري کال مې و، خلاص مې کې، درس مې وویلې، اما د ټولو خبرې مې واورېدلې. با اطراف کې بعضې مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته نجونې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. دې مفکوره زموږ په مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله. کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدې، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سمسه نیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي، چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. اور موږ نه خپل اوس موږ کوم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو. موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي وو چې ملاله په جنګ ته ولاړه، میوند په جنګ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې هم ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره. تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
ډېره مننه سونیا جانې. مننه سونیا جانې. آرین جانې، تاسو د سونیا جانې خبرې هم واورېدلې. دوی ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه، دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړي.
کچیر مو دې د تعلیم باسکو، په خاصه توګه د انجونو د تعلیم باسکو، کله یو اړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي وي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه په هر انجلۍ، هر پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل، د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کېږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړي چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده او د لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا نجونې که ښوونځي پرانستل شي او دې نجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې نجونې بېلابېلې کورنۍ د انجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب د دې شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونې ښوونځي تړلي دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربې موږ لرو. ډېری کسان زه پېژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړې دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواس دا ده، هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، له اوسني چارواکي باید داسې چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځیو دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستي دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یوه نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي. او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او دا سبب دې نه شي چې زموږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې ډېر اوږد مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آماده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولی چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي. اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونه شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه دمن خواست ده، د هیلم داده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي. نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او ظاهرانه دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي. او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق ترې اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
تورپیکی جانی مننه. یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافتانه وای، تاسو ژوند به څومره بیل وو، د څومره تغییر به وو، یعنی څومره بیل اوس او په خوا سره فرق کوي چې که هغه وخت چې تاسو درس نه وای ویلي څومره به بیل ژوند مو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپلواکۍ بعد چې موږ کوو نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري، خپل دریځ لري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده. که چیرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ته باسې کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي. ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده. او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده. او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود. او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده. خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره نو حیاتي او بنسټیزه موضوع ده. د انجونو زده کړه زه شخصا خپل زده کړې کړې دي، د ماسترۍ تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده. او چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري. ځکه هغه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هر مېرمن مخامخېږي په نرواکې ټولنه کې. اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي له یو نالوستې مېرمنې سره. ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي، اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسېږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي. او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي. ځکه یوه لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي. یوه لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ داسې ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې. او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. په داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اصلا ودونه نه وکړي. اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستی وي، هغوی اقتصادي درآمد درلودو، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو میرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغیر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته میرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي، اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې میرمنې ته ښایي هغه هیڅکله ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي، او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته میرمنې لوستې نه وي، کچیرته میرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي، بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آرین صاحب او سونیا منګل صاحب، چې تاسو له موږ سره د نور بس دی په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.